گاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنارې دوه درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشهید د وخت په واشنگتن کې د شپې نه هنيمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غشنارې دیو دویمه نیم ساته سهار نه پښتو خبرونه شروع کیږي په اول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري
جمهور رئیس غنی وايي هغه کسان مې په انصار تورنی چې ګټې په خطر کې دي پاکستان هله لښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به پراتونکو څوونه یو کې پیل شي او داعش د سوریه د منبج په شار کې ماته خړلې ده
درنونکو روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي د راپورونو په برخه کې باور چې د روسي او یوکرين تاریخوالي په داسې وخت کې زور اخلي چې روسیا په کریمیا کې پاوست تخته کوي او ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریه د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي اوس کوخه کوي چې اړیکې بیرته ښه کړي د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی دی تر پرونه لګورستاوري اول پر خبرونه حسیب الکوزی وای
جمهور رئیس اشرف غنی وای چې هغه کسانی په انصار تورنی چې ګټه په خطر کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه ته د وینا پر مال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد مخنیوي کې د اقدامات پر مال د ځینو کسانو لخوا په انصار تورنیږي په خبر پاڼه کې دارګ لخوا خبره شوې په کې د دغو کسانو نومونه اخیستل سوي نه دي خو د جمهور رئیس له خولې ویل سوي دي چې له فساد سره د مبارزې په لاره کې د اقدامات پر مهال هغه افراد چې ګټې په خطر کې وي ما د قدرت په انحصار تورنی جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دغه سرګندونه کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یو غونډه کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر جمهور رئیس غنی کلک نیوکې وکړې د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی پینټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړي او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 18 نیټه د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې وژل شوی دی د دفاع وزارت مرستیال ویان ګوردن ټرو بریج وایي چې خان د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلودلی او افغانان یې هم ډېر ځورولي چې په خاصه توګه په ننګرهار ولایت کې ډېر ظلمونه کړي دي پینټاګان وایي چې اسلامی دولت ډله د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه کار اخلي چې خپل جګړه ماران وروزي او هلته د نورو سیمو څخه جګړه ماران راټول کړي ترو بریج زیاته کړه چې د خان وجل کېده په سیمه او افغانستان کې د اسلامی دولت د ډلې عملیاتي قوه کمزوري کړي په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې ویلي وه چې خان د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې وجل شوی دی او ورسره دیش کسه نور هم وجل شوي دي د خان د وجل کېدو خبر وروسته رد شو پاکستان هله شوډلې چې د افغانستان د سولې خبرې به پراتونکو څوونه یو کې پیل سي د ملي امنیت او بارني پالیسي په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پروند جمع پر ازویل چې د سولې پاکله څلور اړخیزي خبرې به پراتونکو څوونه یو کې بیرته پیل سي راغلی عزیز هم دارنګ ویل چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د سولې د خبرو لاري بندې دای سي د افغانستان چارواکي په دې عقیده دي چې پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي خو سرتاج عزیز خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د جګړې له لارې نسی کولای چې افغانستان ونیسي داعش د سوریه د منبج په شار کې ماتې خوړلې د امریکا په ملاتړ ځواکونه وایي چې د سوریه د منبج په شار کې داعش ماتې خوړلې او وروستۍ ډله ځواکونه یې پروند جمعې په ورځ د دې شار څخه وتلې دي دغه شار د ترکیې سره په سرحد کې موقعیت لري د منبج د نظامي شورا بیان شروان داریوش پروند جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ویلي چې د شاوخوا 2000 ملکیان په دې شار کې بندیان کړي وو چې د شار د ازادېدو سره هغوی هم آزاد شوي دي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیه ته وایي چې د اوکران په برخه کې د خپل جدي خبري نرمي کوي او خبرداري ورکوي چې د مسکو د سلوک په سیمه کې وضعیت چې د مخه لار نازک او وخیم دی لا پسې خرابه ولای سي د دفاع د وزارت یو ویان ګوردن ټرو بریج پروند جمعې پر ورځ ویل چې موږ په دې برخه کې زیات اندېښنې لرو به ویل چې روسیه ته په کار ده چې د وضعیت د نورمال کولو په برخه کې زیار وباسي هغه زیاته کړه چې روسیه د اوکران په برخه کې دره پرونګي لاجې څخه کار اخلي او د مسلې داسې ذهنیت خلق کړي دي چې ګونی هلته کم غټه مسله روانه ده. ترو بریج ویل چې امریکا داسې شواهد او مدارک ندي موندلي چې دا وښيي چې یوکراین هڅه کوي چې تروریستي بریدونه ترسره کړي، او دا د یوکراین په برخه کې د روسیې د غلطو ادعاګانو د لړۍ یوه برخه ده. پرون د جمعې په ورځ د روسیې لومړي وزیر دیمیتری میدویدیف ویل چې روسیه به د یوکراین سره د وروستیو امنیتي اندېښنو په خاطر ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. حکومتي رسنیو د میدویدیف څخه نقل قول کړی دی چې که بله لاره نه وي نو ولسمشر پوتین به ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ خپل د مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغې تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي. په عین حال کې د جمهوری ګوند پر کاندید ډونالډ ټرمپ باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې هغه هم خپل د عوایدو او مالیاتو په باره کې معلومات خپاره کړي. د میرمن کلینټن مرستیال کاندید ټیم کین هم د خپلو عوایدو او مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړي دي، او په 2015 کال کې 0.3% مالیات ورکړي دي. جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ چې د هغه عواید حکومتي تفتیش لاندې دي او تر څو پورې چې تفتیش خلاص شوی نه وي هغه نسي کولای چې خپل د عوایدو او مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جنوبي سودان کې د 4 ورځو عسکرو د ځای پر ځای کېدو پریکړه منظور کړې ده، سره له دې چې د جنوبي سودان حکومت د دې پریکړې په اړه ځینې ملحوظات لري. د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ د امریکا لخوا تدبین سبې طرح منظور کړه، او د جنوبي سودان حکومت ته خبرداری ورکړي چې که چیرې د دې پریکړې په برخه کې همکاري ونه کړي نو پر دې هیواد به د وسلو د وارد بندیز ولګول سي. د امنیت شورا دې پریکړې ته 11 غړو هیوادونو مثبتې رایې ورکړي دي، او چین، روسیې، مصر او ونزویلا مبتنی رایې ورکړي دي. دا قوای به په پلازمین جوبا کې ځای پر ځای کیږي، او د ضرورت په وخت کې د هر ډول لازم اقدامات اجازه ورکړل سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر پیټر ویلسن وایي چې هغه محسوسوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک کې پر جنوبي سودان باندې د وسلو بندیز په سمدستي ډول نه دی لګول سوی. په نایجیریا کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه قضیه ثبت شوې دي. دغه دوه تازه پیټې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې ثبت شوې دي چې د بوکو حرام وسلوال ډله پکې فعالیت لري. د ډلې په عامه توګه د پولیو د واکسین سره مخالفت ښودلی دي، او واکسیناتوران یې دې ته نه پرېښودل چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین ورکړي. او افغان لیکوال محمد اکرم عثمان له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان د پنجشنبه په ورځ د 90 کلونو په عمر وفات شو. هغه په 1314 کال کې په هرات ښار کې زیږیدلی و، او د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې د تهران د پوهنتون څخه تر دکتورا پورې لوړې زده کړې کړې وې. نوموړی د دري ژبې وتلی لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډیر کلونه داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. د په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېدی. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د تیری یوې اونۍ راهیسې د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه چې د امریکا د پوځ هوایي ملاتړ هم ورسره دی د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړو کې طالب وسلوالو د ناوي، نادلي او ګرمسیر په ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې یو لړ پرمختګونه هم درلودل. په کابل کې د امریکا غاک خبریال اکرام شینواری د دغه جګړو په حق له د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیر سره لنډه مرکه کړې ده چې په ګډه ورو
هلمند کې خو تاسو معلومه ده تقریبا وونی کېږي چې جګړې وي، کلکې جګړې وي، خو زموږ قوتونه په نادلي، مارجا، په ناوا کې، سنګین کې، په خانشین کې، په ټولو کې دښمن سره په جګړو باندې بخ و. دښمن ډېر طلبات لیدلي دي، ډېر نفرې وژل شوي دي، تاوان ډېر ورته رسېدلی دی. مګر زموږ قوتونه نوي تازه دم قوتونه هل مال ته لاړ دي، د کوماندو، د ضربتي او هوایي قوتونه، نور قوتونه د کابل نه، د کندهار نه هم ورغلي دي. دښمن د ماتې په حال کې دی، کوم بریالیتوب موافقت یې لاسته نه دی راوړی. په نادري کې د چای انجیر سیمه زموږ قوتونه نیولې ده. په ناوه کې چې دوی برید کړی و، د دوی برید په شاوه ته مول شو، ناکام شو، مړی هلته تلفات شو. په سنګین کې هم تلفات ورته رسېدلي دي، او په نادري کې هم ورته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د هلمند په ناوه کې طالبان رامخکې شوي و، د آرامه ولسوالي وه، ګرمسیر کې پرون جګړې وې.
نه، طالبانو کوم ځایونه نه ونیولي. طالبانو برید کړی و، ناوه کې جګړه په شدیده وه. په هماغه شپې باندې چې جګړه وه، تاسو به کوئ چې والي د هلمند مینی امنیتی دو کورنوی چار وزارت و دفاع وزارت دلوی درستیز لمره مرستال جنرال سه مراد داری مراد دوی هم اغشتی ناوی تا ورغلل او اغل دخمن پشاوتن بیده کلک برید کلک بریدی کرده و مگر دوی ما پا او خوارلا دیر طرفات دخمن ولیدل دوی دخمن غواری چی پا مختلف و زینو که بریدونه و که ترسو دوی پا ذهن بانده زمون کتاب مصروب و ساتی مگر فضل خدای را چی من کتاب لرو آرچه تا چی دوی سات پورتا کیل تورا رسیگی زفی لمنزی وریا و طرفات ورتا رسیگی
ده هلمند ولایتی شورا استازی و امداشانی ده بدلی طولون یشمیر پایوین اندیخنه داری چی طالبان دشکرگات را دیدی شی ویدیو که دیشی چی جگری دن نده دشکرگات را شی
گره یو خدا سبیت مدیو هلمند ولایتی شورا و نور کسان چی تلویزیونونی که کینی و خبری کنی کاش که دوی زدی پزه بانده ده والی سرا ده دفاع وزارت سرا سرانه چار وزارت سرا ده دوی سرا گوندی کلی ره د دې لپاره چې مورال د سرتیرو مورال د اردو د خلکو مورال کمزوري کې دا بله ګټه نه لري دوی ټوله ورځ په تلویزیونونو کې ناست دي او ټوله ورځ همدا خبره کوي چې هله لشکرګاه سقوط کوي ما هیله دا ده چې دوی د دې په ځای باندې باید د دې قوتونو سره د دې مقاماتو سره غونډې وکړي او هغوی ته دا خبرې وکړي نه د تلویزیونونو له لارې زه تاسو ته ویلی شم چې لشکرګاه کې هلته کافي قوت دی د مهم دی امنیتی وزارت داخلي جنرال صاحب مراد علي مراد جنگ قومنده پلاس کې لري هلته موجود دي په خپل باندې هر چې ته دښمن سر پورته کوي دوی ورسره مقابله کوي لمنځه وړي ضربې بروانی باندې واردې حمایت قاطع همایي هوایي حمایت کلک موجود دی نو زما هیله بیا دا ده چې په تلویزیونونو کې د ځایه څرګندونو راکړی ده وشي دا د وطن په ګټه هم ده دخمن باندی تلفاتی رسولی و ډیر زیات البته دوی په لومړي سر کې چې بریټ کړی و د پولیسو په یو پسته یې بریټ کړی و بیا په هماغه کم وخت کې زموږ د کومندو کتاب ته او د دوه سوه شاین پولي اردو کتاب ته ورته ورسېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د روسي او یوکرين تاوتریخوالی په داسې وخت کې زور اخلي چې روسیا په کریمیا کې پاوست تقویه کوي. کارپوهان د روسي او یوکرين د جګړې د پراختیا په باره کې اندېښنه لري. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې کاروین په دې راپور کې وایي.
یوکرایني عسكر د ترسې په حالت کې دی په داسې حال کې چې د روسي سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. کیف په ماسکاو باندې تور لګوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د خپلو عسکرو حضور زیاتوي. روسیا دو کاله په خوا کریمیا د خپل خاور سره یو ځای کړو. ماسکو په کیف باندې تور لګوي چې په کریملیا باندې د ناببره ارغل کړی دی. ځینې متخصصان وایي د دغه تاوتریخوالي لپاره وخت رسېدلی دی ځکه چې د نړۍ پام بل خوا ته اوښتی دی. دو کاله په خوا دا د یوکرین د آزادۍ میدان و. ضربتي پولیسو په میدان کې په احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې. په دغو ډزو کې څه باندې 50 تنه ووژل شول. په نتیجه کې د یوکرین روسي پلوه جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له قدرت نه ایسته کړه شو او روسي سمدستي کریملې د خپل خاورې سره یو ځای کړه. د یوکرین پوځ اوس د ترسې په حالات کې دی او د روسیې سره له بلې جګړې نه ویریږي. ماسکو تېر هفته د یوکرین کریمیا په سرحد کې د تګ راتګ درې لارې بندې کړې دي. کیف په ماسکو باندې تور لګوي چې د دونباس په سیمه او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پوځي حضور زیات کړی دی. د پټامک د فاونډیشن غړی فلیپ کاربر انوای دغه اقدام څرګند تیری دی.
They're reorganizing the 20th Army that'll control those, and then they've created this new First Guards Tank Army. So since the end of the Cold War, the Russians haven't had any tank army. Well, they're back.
دوی شل نمبر پاوز بیا سره منظم کوي او دوی لومړی د ټانکستان او ګارد جوړوي. د ساړه جنگ نه را په دې خوا روسانو داسې ګارد هیڅ نه درلوده. دوی دغه کار ته بیا لاس اچولی دی، مګر روسیا په یوکرین باندې تور لګوي چې په کریمیا کې د حملو په پلانولو سره پارونې کوي. ماسکو د مشکوکې ورانکارۍ دغه ویډیو خپره کړې ده. په کریمیا کې په بنیادی کارونو باندې د بم اچونې پلان غندي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انوای دا یو تروریستي تاکتیک دی. ولادیمیر پوتین چې ترجمان یې خبرې ترجمه کولې داسې وویل:
This attempt to provoke an outbreak of violence, to provoke a conflict, is nothing other than a desire to divert public attention from the country by those who took power.
دا کوشش چې تاوتریخواله او جنگ ته لمن وهي، بل هیڅ نه دی بل دینه چې په کیف کې له هغو کسان نه چې هواد اداره کوي د عوامو پام بل خواته واړوي. دوی غواړي چې په قدرت کې همداسې پاتې شي او له خپل خلکو نه اغلا کولو ته دوام ورکړي. د کریمیا په ژانکوی ښار کې اوسیدونکو چې د یوکرین سره عملی سرحد ته نږدې پروت دی راپورټ ورکړی دی چې اوس آرام دی. د دغه ښار اوسیدونکی بیکیر مامبیتوف وای:
I have seen police patrols in a couple of places near the market. Nothing special. Actually, everything is as usual.
ما پولیس ولیدل چې د مارکیټ سره نږدې په څو ځایونو کې غزبې وهي او خاص شی نشته. د واقعا هر شی عادي دی. څارونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې د یو غټ شي لپاره تیری نیسي. په ماسکو کې د دفاعي چارو څارونکي وایي یو بشپړ جنگ به نړۍ حیرانه کړي. په ماسکو کې د دفاعي چارو څارونکی پاول فیلګن هاوسر وایي:
The United States right now is in a turmoil of a very divisive election campaign. President Obama is a lame duck and most likely will not take any serious action. The Europe is also divided.
The امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره جنجالي انتخاباتي مبارزه روانه ده. جمهور رئیس اوباما د کار دوره اخر ته نږدې شوې ده او ډېر احتمال لري چې جدي اقدام به ونه کړي. اروپا هم د برتانیې د ریفرندم د مهاجرو د ستونزې او د نورو شیانو په سر وشل شوې ده. متخصصان وایي لویدیز ته په کار ده یو متحده جبهه جوړه کړي چې د دغه تاوتریخواري په آرامولو کې مرسته وکړي. یو متخصص بیا وایي لویدیز سیاستمداران لږ تر لږه باید دغه تاوتریخوالي ته پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 تخښ ولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري د هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. د زجر شکنجې او ډلې زوجنو پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټه په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکوي چې په بروندي کې د توتسي اقلیت پر ضد زیاتیدونکې کرکه، نفرت او د تشدد پیښې شاید چې په هغه افریقایي هیواد کې د توتسیانو د اقلیت د ډلې زوجنو لپاره لاره هواره کړي. په مکړه د جنیو نه د امریکا غاک د خبريالې لیزا شلاین رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شبای تاسو ته درووروي.
ملګری ملتونه واچې په بروندي کې د توتسیانو د قومي اقلیت په ضد په قصدي توګه د تشدد، نفرت او کرکې د اور لمبوته د لمنې وهل شاید په دې معنی چې په قراره قراره د هغوی د قتل عام او ډلهیزو وژنو لپاره لاره خلاصه کړي. د زجر، شکنجې او ډلهیزو وژنو په ضد د ملګرو ملتونو د هغو تعهدونو په اړه غور وکړ چې د بروندي حکومت د شکنجې پر ضد د نړیوال کنوانسیون د مقرراتو پاړه لري. دا رپورت چې د دریو هفتو مسلسلو غونډو په پای کې خپور شوی د بروندي په باب یو ځانګړی رپورت هم وسیړل شو. د کمیټې غړو د بروندي د هغو تعهدونو او ژمنو د ناملي کولو په باب غور وکړ چې د شکنجې په ضد د نړیوال قانون د یوه لاسلیک کوونکي هیواد په توګه لري. د دې کمیټې رئیس جینز موډویګ امریکا غږ ته وویل چې د بروندي له چارواکو نه یې غوښتلي چې یو ځانګړی رپورټ کمیټې ته وړاندې کړي، د هغو پیښو په اړه ورته معلومات برابر کړي چې په دې وروستیو کې ثبت شوي دي. حکومتي هیئت سم همکاري ونه کړه. موډویک امریکا غږ ته وویل کوم موثق معلومات چې کمیټې ته په لاس ورغلي دي ښایي چې په بروندی کې د توتسیانو په ضد د تعصب او کرکې نه ډک پیښو سیاسي، ژبنۍ او نژادي انګیزې درلودلې. هغه وویل
غواړم
په دې ارتباط د شکنجو او ډله ییزو قتلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي هغو څرګندونو ته هم اشاره وکړم چې ویلي موږ یو داسې خطرناک حالت ته ورنږدې شو چې په ډله ییزه توګه په بروندی کې د اقلیتونو د له منځه وړلو مقدمه یې کولی شي چې په دې اړه هم سوچ او فکر وکړئ چې په دې ترتیب د یوې ځانګړې قومي او سیاسي ډلې په خلاف د تعصب او کرکې نه ډک عمل دا واقعیت را په ګوته کوي چې عمومي وضع مخ په خرابېدو ده او شاید چې ورو ورو د ډله ییز وژنو لپاره لاره خلاصه شي. د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د بروندی په پایتخت بوجمبورا کې ورسته له هغه چې جمهور رئیس پیری نکورونیزا د هیواد د اساسي قانون د غوښتنو برعکس د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړ، د حکومت د طرفدارو قواو او سیاسي مخالفانو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ د رپورټ سره سم د دغو خونړیو نښتو په نتیجه کې 2,15,000 ولسي خلک له خپلو کورونو نه تښتېدو ته مجبور شو او په ګاونډیو هیوادونو کې پناه واخیسته. د زجر، شکنجې او ډله ییزو وژنو د مخنیوي په ضد د ملګرو ملتونو کمیټې غړي سباسچین توزی امریکا غږ ته وویل چې د بروندی حکومتي چارواکو په ډېرو مواردو کې د خپل ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نوموړي وویل چې په ځانګړې توګه بې له محاکمې نه په مرموز ډول د بروندی د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو د نیولو وژلو په اړه زیاته اندېښنه موجود ده. هغه وویل توتسیان نیول شوي دي چې تر اوسه پورې ورک دي. په محبسونو کې قیدیانو ته د شکنجو ورکول او د هغوی وهل او ټکول په پراخ پیمانه عام دي. پر ښځو باندې د توقیف په دوران کې جنسي تیری هم کیږي. د بروندی د حکومت د یوې طرفدارې ملیشي وسلوال ملکی خلک قصدن نیسي او په محبسونو کې شکنجه کوي. هیڅوک ورنه تپوس شي کولای. هر قسم تیری او ظلم چې کوي حساب کتاب ورسره نه کیږي. د تشدد و جلو او شکنجه کولو کومې پیښې چې ثبت شوې دي په حکومتي کچه هیڅ تحقیقات هم نه دي شوي. د بروندی حکومت ایروړپولې هیئت لیږلو چې یو رپورټ کمیټې ته وړاندې کړي، خو د هیئت غړو د غونډې په دوهمه ورځ ځانونه پټ کړل او هیڅوک نه موجود چې د ملګرو ملتونو د کمیټې یو لړ عاجلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. او داسې هیڅکله هم د ملګرو ملتونو د دې کمیټې په ټول تاریخ کې نه و شوي چې یو حکومت د هیئت ولیږي او بیا د حکومت غړي غایب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوریدا هم دروانی خبرونه. یو بل مطلب، ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي اوس کوښښ کوي چې اړیکې بیرته کیږي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنی چار وزیر جواد شریف ترکیه ته تللی. ایران په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه سمدستي وروسته د همکارۍ ژمنه وکړه چې د کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کړي. نور تفصیل د استنبول د امریکا غاک د خبریال دوریان جونز راپور کې اوري. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشغلو چې د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف په خوا کې ولاړ و په خبری کانفرنس کې د ناکامې کودتا پر وخت د ایران د ملاتړ ستاینه وکړه.
15 تموز ضربه گیریشمنن اولدو گجه شخصن کندیسینن و
ما او زما ملګری جواد ظریف د کودتا پښپا هیڅ خوب نه ک ما د کودتا پښپا د ټولو نه زیات خبرې د بهرنی چارو د همدی وزیر سره کړې دي او هغه ما ته 15 ځله زنګ هم وهلې. ایران هغه هیواد و چې د ترکیه د غربي ملګرو نه مخکې سم دستي په هغه هیواد کې ناکامه کودتا وغندله. د غربي هیوادونو سره د ترکیه قهر په دې خاطر هم زیات شو چې هغه په کودتا کې د لسلرونکو مشکوک کسانو د ځپلو لپاره د ترکیه اقدامات وغندل. سامي ایدس چې د جمهوریت په ورسپانه کې سیاسي لیکنه کوي وایي چې د کودتا پر وخت د تهران بلاتړ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په عین وخت کې به ترکیه د خپلو ځینو غربي ملګرو نه لری کړي.
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
The kudata na makhi ham da riko da khakedo hatse shewi. Iran yow da hogo hiwaduna na wache palomri sarke da kudata wagandala au ko khakekawache da halatona da khpalikati la para kar wakhli. د مثال په ډول هغوی ویل چې سعودي عربستان او قطر په دې کې چندانې لیوالتیا نه درلودل چې دغه کودتا وغندي. په دې تیرو څو کلونو کې د ترکیې سره د سعودي عربستان او قطر اړیکې بیخي ډېرې ښې شوې وې او ملګرتیا هم پخه شوې وه. د دوی د ملګرتیا د قوي کېدو یو دلیل دا و چې ټولو یې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه، خو ایران بیا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. په نړیوالو اړیکو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سلاکار عائشه سوزن سیلر وایي چې سره لدې چې ترکیه د ایران سره اختلاف لري، خو هغوی کوښښ کوي چې عملی لار غوره کړي.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
د ترکی او ایران ترمنځ کوم جدي ستونزې نشته. موږ په سیمه کې د غنو مسایلو په حق له همکاري لرو. او یوازې په سیمه کې د مسایلو په حق له زمنګ بهرنۍ پالیسي فرق لري. او همدا وجه ده چې هغوی دی وی خو او موږ د بل خوا سره دریګو. خدا دومره جدي ستونزې نه دي چې په سیمه کې د ایران او ترکی په اړیکو اغیزه وکړي. ترکیه ته د ایران د بهرنی چار د وزیر د سفر پر مهال دوړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اقتصادي اړیکه زیاتوي او په ځنګړي ډول د انرژي په برخه کې زیاته همکاري کوي. ترکیه کوښښ کوي چې د ایران غاز د اروپا مارکیټونو ته ورسوي. د ظریف د سفر مخکې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغوی دوړو په دې موافقه وکړه چې په سوریه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف په ګډه مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا په مکلي د ساعت مهم خبرونه ته جمهور رئیس غنی وایي کسان په انحصار تورنی چې ګټې په خطر کې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد په مخنیوي کې د اقدامات پر مهال د ځینو لخوا په انحصار تورنیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یو غونډې کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر جمهور رئیس غنی کلکې نیوکې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. پینټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړي او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 26 نیټه د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې ووژل شو. د دفاع وزارت مرستیال ویان ګورډن تروبریج ویل چې خان د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلود او افغانان یې هم ډېر زهیر کړي وه، په خاصه توګه د ننګرهار په ولایت کې. پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه کار اخلي هلته خپل جګړه ماران روزي او د نورو سیمو څخه هم هلته جګړه ماران راټولوي. ټوبریج زیاته کړه چې د خان وژل به په سیمه او افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې عملیاتي قوه کمزوري کړي. پاکستان هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون د جمعې په ورځ وویل چې د سولې په هکله څلور اړخیزې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې بیرته پیل شي. داعش د سوریې د منبج په ښار کې ماتې خوړلې ده. د امریکا په ملاتړ ځواکونو ویلي چې د سوریې د منبج په ښار کې داعش ماتې خوړلې او وروستۍ ډله ځواکونه پرون د جمعې په ورځ دې ښار څخه وتلي دي. دغه ښار د ترکیې سره په سرحد کې موقعیت لري. د منبج د نظامي شورا ویان شیروان داریوش پرون د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې داعش شاوخوا 2000 ملکیان په دې ښار کې بندیان کړي وه چې د ښار د ازادېدو سره هغوی هم آزاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیې ته وایي چې د اوکراین په برخه کې د خپل جدي خبرې نرمې کړي او خبرداری ورکوي چې د مسکو دا سلوک په سیمه کې وضعیت چې د مخه لا نازک او وخیم دی لا زیات خرابولی شي. د دفاع د وزارت یو ویان ګورډن تروبریج پرون د جمعې په ورځ وویل چې موږ په دې برخه کې زیات اندېښنې لرو. هغوی ویل چې روسیه ته پکار ده چې د وضعیت د نورماله کولو په برخه کې زیار وباسي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ خپل د مالیاتو په هکله معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغې تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي.
او درنډونکو پم دې سره د امریکا غا غشناره دی او د سهارنې خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورستل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه د اشناره دی او راتلونکو خبرونه د امریکا د افغانستان په وخت د مخام په وجو پل کېږي تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس فارم پاتې ورځ منګ مرغه خود خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لاندې شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.